چې وای چې د بدخشان مرکز ته د څلورو ولسوالیو د غزیدلی مواصلاتي لارې په بندېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې زیباک، شغنان، شکاشم او واخان ولسوالۍ ته د تللې لارې پر سر مواصلاتي پل خراب شوی. ویل شوي چې د دغه پله په خرابېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې ډېر لوړې شوې دي. بلخوا د بدخشان ولایت سرپرست والي ولي الله ادیب وایي چې د دغه پله د جوړولو کار پیل شوی، خو د تستون لامل شای څناڅه وزن دیږي. د بیکاری سطح نسبت په خواته ډیر سترنه لوړه شوې ده. په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د بیکاری د سطح د لوړوالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشر ګلالی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د بیکاری سطح ډیر سترنه لوړه شوې ده. هوتک ویل چې د نامنۍ لامل په مزاشریت کې د نفوس زیاتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت ته د دولت نه پاملرنه او له بها څخه د افغان کډوالو بر ترستنه کېدل د بیکاری د سطح اساسي عوامل برابروي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر وایي چې دوی په بلخ ولایت کې د بیکاری د سطحې د کنټرول لپاره څه باندې زرو تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره ضرر بلیږي. یو امریکایي ډالر دوشپته افغاني او 50 پوله، یو یورو وشپته افغاني او 90 پوله، یو پوند څلور نوي افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 598 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه نجیه سپای له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15 سلنه پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاس وي.
مننه، خیر اوسئ.
دوستانو تاسو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې کومه پوښتنه یې تاسو سره کولای شئ په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0922215. نو د شکرې اړوان کومه پوښتنه تاسو سره یې کولای شئ په دې ټلیفون شمیرو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کیږي او خطرناک ده، مهرباني وکړئ.
دا هر څه د مخه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږي په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراین سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې تشیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جواهر جوړوي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیت اصل حجراتو ته وای چې تاسو انسولین راوټو کوي تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي، ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده یا ویروسونه راوچت راولاړ او دغه حجرات یې تخریب کړل یا د یو جراحي عملیت وروسته د پانکریاس غوټه معوفه کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده فرازی هغه خرابه شوله یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځته راغلل. د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حده زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفوي. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي یا به یې دنده ښه نه وي یا به یې افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانې او نه شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده، او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې یو لوحه کې راشي چې ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو یې اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته یې ټایپ 1 وایي یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا NIDDM، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغې ته جسټیشنل ډیابیټ وایي، چې د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې د شکرې ناروغۍ راښکاره کیږي.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میروایس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
السلام علیکم نجی خوری کاکا او دکاتو تریزما سلامون اوراتی گی. زه میروایس فاطمی د غوربان د قلاتاخت مکارخین د کلی سیدی خای.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فاطمی صاحب که د شکرې اړوند کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب اوري.
ډاکټر صاحب لازمه پوښتنه را ځه نو دې خورو چې دا خو خطه ویل اپلاري چې دا خو خنه خوري مثلا دا مره چې خوري دا غتی خو ډېر خواږه دي، دا تیز به تیز خو شکر تبد دي، نو دا تیز څنګه خوري؟ باز مریضان دي او دا میوه نه خوري، میوه چې میوه ډېری نه خوري، او چهارمغز چې دغه خوري چهارمغز او توت باز باز خوري. الان ما د ډاکټر سره پوښتنه همدغه یوه ده.
ډېره زیاته مننه له تاسې نه فاطمی صاحب او له پروان نه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
پوښتنې ځواب کوم. دا اوس
بله بله موږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکی هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم واخلو، بیا به دواړه یو ځای ځواب کړو. السلام علیکم.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
از جما خبرې کوم جنګرار نو سلام علیکم احترامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال دا تاسو ته نه ده یو وخت ما نه ماینس کړ دا وستا شکر یو سلو او نه هر باندې یو سلو شم دی بیا دا ستا دا څنګه ما ته ویل چې دا یې نه خو دا فریضه ته سره فریضه ته راغش فریضه نو کو دا او هغه مرسته بیا را نشته واته ته چې ما نه نه کوم چې سره دا شو دا واته زری چې نشته د ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی بیا څه نه دی دا شو دا شو چې دا د اساسه نه دا نه شو دا خبره چې وزه په مات کې مثلا ما شم سره وکړم. السلام علیکم.
من ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بار زخت دي. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږه وي او په ناصافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې ځینې نمونه واخیستل د توت څخه چې په ډېره اندازه باید ونه خوړل شي. ډېر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي. ماټایان، لډوان او دا مسایل ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي، او د هغې په رڼا کې باید هماغسې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره مقدار باید تاسو په سلیر ساتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړو، د چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتو نه تر 160 ملي ګرامه پر ډیسیلیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار د 160 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه، ځینې کتابونه 190 ملي ګرام پر ډیسیلیټر وای، ځینې 140 ملي ګرام پر ډیسیلیټر وای، د دې څخه لوړه شي او په څو لابراتوارونو کې د څو ورځو پرله پسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې ولیدل شي؟ د جمال خان د شکر کچه په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 ملي ګرام پر ډیسیلیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نو، او د هغې څخه وروسته د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وای که چیرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، واري متکرره معاینات وکړئ.
ښه، ډېر مننه. کندهار ولایت نه یو اوریدونکی په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی نه څور نه ښکال دی دی نو ډېر فاز اپ کړی دی، بخیر چې ډنګر کړی دی، بخیر به اندازې ډنګر کړی دی، خو په ډېر کې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاړی په لاس کې پچک دا دې ثواني چې ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین ته پرېز مکو پرېز دې سخت پرېز مکو مزه پرچی ده دا پرېز دا مور ته دا کړی دی موږ نو دا پرېز ثواني خو بنې دې ډاکټر ته ویل دا بیا تاسو نور نه جوړي دې چې دې سخت وي کوي ډېر دا کار استلې دي دا پرېز اوس ډېر او کدا واه پیدا ورته کی دا که تاسو نه افتنه
ډېر زیاته مننه ډاکټر سره مړه بني
د سوار له سکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل د ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپندنت ډیابټس میلټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نخکته وي، وای د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي، او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه ملي ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچه د حده ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابېټک کیتو اسیدوسیس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 ملي ګرامو څخه تر 350 ملي ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته ویشي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
میره بنی
سوال مانی از دکتر که کنسان چطور میخوام اگر بلا
در موقع تم لک تغییر وار که غرق مپریکیه گی پا بخین سرا
درسته آرزی
بله بله میره بنی
انسان چا چطور میخوام اگر بلا مرد شکر از
خواه
خواه د دوی پختنه موخته
و می سلام
ډیره مننه ل بصیر احمد نه ډاکټر سمیر بنی وکي
ډیره خزر پوری پختنه ده او ګوري د شکر ډولونه کچیرته 95 تر 95 سالنه ډولونه د شکر چې دی هغه دویم ډول دی ټایپ 2 عموما د سلويخ کالو څخه ورسره منسکیږي او و چې دا کسان بچاغوي په دې کې ارسات تر زیات رول لري ده حد زیات وزن رول لري چاقی پکې رول لري زنی وایروسونه پکې رول لري شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې مفکیږي ولی د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه ول تر لس کالو پورې دا ناروغي چې دا د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړي وي دسترګو ډاکټر ورته وای چې تلکه ته د شکر معاینه کا ځکه دسترګو شاته کم جال چې من سره غلې او ست دید لمنځه تللې ممکن ته شکر اوسی یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نه خونې خانو باندې بزز خبرو کوم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځيږي کچیرته یو کس چې د هغه عمر د سلويخ کالو څخه زیات او چاغ او په ناسافي ډول باندې ورته زخت زیاته تنده ډیر زیاته تشمیتیاز کول او ته منډه وهلې ډیر زیات خوراک وکاو دای وای سی پایا ده دریگونه حالت ده 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 سره سره ستړتیا منسترازی او ده وزن بیالل منسترازی که ده ده سره زربدی کانگی ورته پیدا شولی حتی ده پخو دردونه ورته پیدا شو او ده گوتو او ده پخو بڑیوال ورته پیدا شو ده ای غطی نخی دی خو کلا کلا بد بختانه ده سیم کی گی چه تر 15 کالو پورې کچیر ته شکر د خنخانی په چا کې راخکاره نه کړلی وي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي سختیږي او اچ کله و چا او دل دغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید لمنځوري هغه ته ریټینوپاتي وای یا ځنې ناروغان د لوړ فشار لري د وینې فشار وړ کې شکر مر سره دغه دي په ناسافي ډول باندې په دوی باندې د سه حمله راځي وای روغ جوړو او حمله پیرغ لا سخپی فلج شولي د شکر سره سره لوړ فشار دلره کله چې معاینات وشي دا په دغه شکل سره تشخیصیږي یا حتی کله کله بدبختانه مریض په دغه مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې دغه پښتورګي لمنځه وړي وي دیابېټک نیپراپاتي خپل د دوامدار ګلوکوز د لوړې سویه په نتیجه کې پښتورګي چې دی هغه کم فلټر او کم دجال وظیفه چې اجرا کوي وینې فلټر کوي ګلوکوز نشي کنټرولول په ادرار کې ډیر زیات دغه راوځي او د دوی ادرار به یو رقم ته خاص بوي کوي او ځکه خود دیابېټ ته نوم نم د معلوميږي چې په خا کله تشخیص شو دی انسان ادرار خوګو دوی چې کله وسکه خو خوګو ته شې میتیازو ته یا ادرار ته د دیابېټ نوم ورکا نو په اندغه خاطر باندې کچیرته دغه نه خنې خانې په مریض کې ولیدل شولې حتی ځینې ناروغان ممکن جلدی مشکلات ورته پیدا شي که خزینه وي د خزینه تناسلي سیستم خارښتونه ورته منځ راځي او که نارینه وي حتی هغوی ته په جنسي کورول او مسایلو کې کمزورتیا وي رامنځته کیږي کچیرته دغه ټول نه خانې په ځان کې وګوري حتما د یو ځلې د شکر معایناتو کې
من دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري له کندز نه یو اوریدونکی په لیکه کې ډېر منتظر پات شو مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام زه لطیف ابراهیم د کندز ولایت
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ
نو پوښتنه دا ده مال ډاکټر صاحب نه چې تربې د عمله د شکر ناروغي کله کې کولی او بل په دغه وخت نه راځي چې څه یې انسان کولی شي د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر ناروغي رانه شي
دا دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي ډېر مننه دوستانو تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ نو تاسو به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کړم 0992 215 څلوېښت بل شمیره مده 0992 215 55 ډاکټر صاحب تاسو میره بني
عبداللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله وای چې د چربی لامله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت دی، همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي. ګورې موږ او تاسو خورو سکو، ولې فزیکي کارونه نه کوو؟ د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي. کله چې وزن زیات شو، د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دي انسولین افرازي، دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل ښیي. کله چې عکس العمل وښیي، دغه حجرات په مقاومت په دومره نوي وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي. نو په همدغه خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نه شو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډیره غوړ، ډیرې وریژې، ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي، ډیره زیات انرژي لري ونه خورو. او همیشه باید موږ او تاسو میانروي وکړو، په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنمه او پروژه ماته کوو، غرمه پکې نه وه، جنتي خواړه ماینده کې وای دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د اولسو میاشتو په موده کې راټول کړی دی، وازې راټولې شوي دي، د روژې په واسطه پریمینځل کیږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبې روژې ونیسو، څو ګټې لري. یو خو دا چې د چاغښت مخه نیسي، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي، او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي، که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي، که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو، د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ډیره مننه دوستانو. نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی. او تاسې هم که کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، لومړی که ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام، ګرارې خور تاسو
نظر محمد خان که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب اوري.
دا پوښتنه ده چې عمر می شل کال دی او دا خپل درد مخکې مې معاینه کړې وه الوادي کې، لاندې کوټل کې پاکستان کې. الو،
اورو ستاسې غږ اورو، مهرباني. ښه،
دکاندار
نو من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې، تاسو رادیو ته غوږونیسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نظر محمد خو ویل چې 115 کیلوګرام وزن مې دی. که وی ویل چې 115 ملي ګرام پر ډیسی لیټر د شکر مقدار دی، زمونږ چون پوښتنه درسته وانه غسله. خو د پښو دردونه لري، ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر 8 ساعته 10 ساعته ولاړ وي، هغه وینه د 8 ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځ ته راتللی شي. دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي، او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د بالښت کې دي، تر څو پورې د پښو د وینه په اسانۍ سره تخلیه شي. او که بیا هم دردونه آرام نه شو، باید مکمل معاینات وکړي.
مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. یو بل اوریدونکی له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، درې دقیقې وخت لرو، بیا به خبرونه اورو.
د پرهیز په باب لباندې بزو دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري، چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوزان خوځو کې منځ راځي، کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم یې وزېږي بیا بیرته لمنځه ځي. پرهیز د مریض حالت، د شکر د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات تعداد دویم ډول د چاغوالي له امله منځ راغلی، ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله زغ زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاری بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سرکړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاری باب باید توت کې په کورنۍ کې، سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې رازو د ورزش لپاره، ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی، او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي، د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي، ګلوکوز کچه راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي، ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بد مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی، منډه. د منډې لپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
مننه دوستانو، د خبرونې لومړی برخه هم همدلته په سوشې بو کې پات رسیږي. خو مه هیروي د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. تاسو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو درې بجې کېدونکې دي. د درېو بجو مهم خبرونه لما د همکاري چې همدا اوس سټډیو ته راغلي سهار لیوال څخه ورو بیا به راګرځو د خبرونې دویمې برخې ته.